دا حایل د دې اونې خبرونه قدرمنو دونکو السلام علیکم ز احسان لاریوب زیم د اقلیم بدلون سره د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو غونډه چې د کاپ 9 وشبلل کیږي د دوشنبه پر ورځ د آذربایجان په باکو کې پیل شو. آذربایجان یو داسې هیواد دی چې اقتصاد یې په پراخه کچه د فوسیل موادو په پلور متکی دی. د دې غونډې په درشل کې ملګرو ملتونو ویلي چې که همدا اوس عمل ونشي د نړۍ په کچه به تودوخه لوړه شي. خو د اقلیمي ستونزو د حل لپاره جوړې شوې دې غونډې ته په خوا په پرتله کمو هیوادونو مشران ورغلي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش په دې غونډه کې خبرداری ورکړی چې که نړیوال اقلیمي ستونزو د حل لپاره اوس یو اقدام ونه کړي نو که دغه لګښتونه اوس پرې نه شي په راتلونکي کې به بشري قیمت ولري. د دې غونډې اصلي موضوع د بېوزلو هیوادونو سره د مالي مرستو چمتو کول دي چې په مرسته شو هیوادونو د پاکې انرژي د کارولو ته وهڅول شي. د یادولو وړ ده چې دې غونډه کې سکال د طالبانو استازو هم ګډون کړی دی. د کاپ غونډې په نورو اړخونو د بحث لپاره د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې پخوانی مرستیال عبدالولي مدقیق او د احساس خیر مؤسسې مشر عبدالفتاح جواد په سکایپ را سره ملګری شوي دي. مدقیق صاحب او جواد صاحب دواړه ستړي مشه او په خیر راغلي. مدقیق صاحب اول پوښتنه به تاسو نه وکړم، د سکال د کاپ غونډه څنګه ارزوي؟ وای سکال ورته د کمو هیوادونو مشران ورغلي دي.
ډیر مننه، سلام وړاندې کوم تاسو ته او د پروګرام ملماته. ګوره د کاپ غونډه یا د ملګرو ملتونو سره کوم کنونسیون ده د اقلیم د بدلون لپاره، په دې کې چې د ملګرو ملتو هغه غړي هیوادونه شرکت کوي او دا هر کال دا غونډه دایریږي. معمولا د کاپ په وروستۍ ورځو کې د ملکو مشران یا جمهور رئیسان یا صدر اعظمان دوی په دوه کې شرکت کوي. معمولا دا دوه هفته ډېرې یعنی ډېرې عمده مسلې چې هغه تړاو لري د اقلیم له بدلون سره په دې باندې بحث کوي، او دا هغه مسایل دي چې په تیرو کاپ غونډو کې په دوه باندې بحث شوی وي. هغه کې ګوري چې ملکو یا هغه ګډونوال ملکونه چې په دې کنونسیون کې غړي دي هغوی څومره پرمختګ لري، نړیوال والو په دې برخه کې څومره یو بل سره مرسته کړي، همکاري کړي ده. د دوه ارزونه کوي او بعض وخت نوي مسائل په دې باندې باس پی کوي چې نوي کوم مسائل دي، کومې لارې دي چې د اقلیم د بدلون لپاره موږ وکولای شو په ښه او مؤثر شکل باندې استفاده وکړو. د سکال غونډه ګمان کوم مالک سه مخکې اشاره ورته وکړه، د تیرو غونډو په دوام باندې ډېرې عمده مسلې په دې کې باس کیږي. ګمان کوم ستاسو خبرونه به دومره حوصله ونه لري چې په ټولو باندې موږ خبرې وکړو، خو عمده مسله دا ده چې څنګه کولای شي په نړیوال ملکونه ټول په ګډه باندې د دې اقلیم کې څه بدلون را روان ده، د دې مخنیوي څنګه وکولای شي او څنګه خلکو ته سازګاری ورکړي ترڅو د اقلیم د بدلون هغه منفي اغیزې چې په خلکو باندې کیږي هغوی ته مقاومت ورکړي او هغوی ته سازګاری ورکړي. دغه سره په څنګ کې د اقلیمي د مالی مسایل دي چې نړیوالو په دې برخه کې تعهدونه کړي په تیرو کلو کې، په هغو باندې بحث کیږي. یو فیصله یا یو پریکړه دا وه د پرمختګ لو هیوادو سه هر کال به دوی $100 میلیارډ تقریبا دوی تعهد کړی وسی د اقلیم دی لپاره سه کوم د هغه بودیجه یا فند یا صندوق دوی جوړ کړی او بده کې به هر کال د مرسته کوي. د دې پرابطه خبرې کوي د انرژي د انتقال دا او نوي ابتکارات په دې برخه کې، خصوصا اوس د سباس کیږي چې څنګه مو کولای شو چې د سلارې چارې چې هغه د چاپیریال یا د طبیعت سره سازگار وي یا د غوی په اساس باندې لارې چارې په ملکو کې درامنسته شي. او سکل په منطقوي یا ريجنل فوکس باندې باسونه کیږي او دې ښه خبره داده سي اله کوم فقدا خبره تکمیل کوم ښه خبر داده سي د لومړيزل لپاره اوس دا خبر د غونډه په آذربایجان کې کیږي او د مرکزی آسیا او د مدلیست ورته وي د دې ملکونو باس شاید تر ډیره په دې کې مطرح سي او ګورو سي څه لاستراوړنې به لدینه موږ ولرو
مدقیق صاحب اندېښنه دا ده چې ګڼ هغه هیوادونه چې د اقلیم په بدلون کې ډیر اغیزمن دي یا مثلا زیات د ګلخانهي غازونه تولیدوي دوی په دې غونډه کې ګډون نه کړی د پروسه کال په پرتله سه کال د ګڼو هیوادونو مشرانو په کې ګډون نه کړی تاسو لپاره دا د اندېښنې وړ خبره نه ده
خا خبر خدا دا خا خبر دا سه په مجموع کې ټول ملکونه په دې کې غډون وکي ولې اکثرا په تیرو وختو کې هم د ټول ملکو مشران په دې کې غډون نه وی کړی اکثرا خصوصا د زموږ هیواد افغانستان په رابطه کې خبري وکړو د هیواد مشران په تیرو وخت کې صرف یو ځل شرکت کړی دا ولې د افغانستان په ډیر قوي حیات همیش هر کال په دې کې شرکت کوي او ترکم مسیز معلومات لرم د ټولو ملکو هغه ډیلیګیشن یا هیات سده هغه په غو کې شرکت کړي خبره داد او بس داد سه د اقلیم بدلون یو ډیره مهمه او په عین وخت کې ډیره یعنی اسانه مسله نه ده په دې کې بس دا د پرمختللي ملکونه سه وی ډیر زیاته ونډه لري د اقلیم په بدلون کې یو باید د دې منفي اغیزو د کمولو په برخه کې باید ډیره ونډه واخلي بیرته هغه ملکونه په دغه پرمختللو د پرمختګ په حال کې ملکونه یا ورسته پاتې ملکو باندې غواړي تعهدات وازه کی ترڅو دوی د کاربون دای اوکساید انتشارات په چاپیریال کې کم کی نو معمولا کله کله په دې کې ډیر زیات شرکت کوي مشران او کله کله هم بنا پر مختلفو دلایلو شرکت نه کوي د ملکو مشران ولې حیاتونه د ټولو ملکو شرکت کوي
پوښ مننه جواد صاحب تاسو په افغانستان کې خیریه مؤسسه لري او غنو هغه ځایونو ته تللی یاست چې حالت یا سیلابونه راغلي دي یا نور چاپیریالي یا مثلا دغه سپی چې خلک د اقلیم د بدلون له خوا ځپل شوې دي په افغانستان باندې د اقلیم بدلون اغیزې څومره پراخ وي
بسم الله الرحمن الرحیم محترم تاسو او درنه مېلمته او د استاسي لاره ټول اوریدونکو ولیدونکو ته سلام وړاندې کوم د دې شک نشته چې افغانستان د دې مسلسل او جګړو له امله په ډیرو برخو کې ورسته پاتې هیواد او طبي خبره چهار تحول او بدلون راځي خاصا منفي تحولات هغه په افغانستان باندې غیر منفي اثرات او اغیزې پرېږدي نو طبي خبره ده د اقلیم بدلون چې دا یو ډیره اساسي او بنیادی مسله ده دی کې هم افغانستان تر ټولو زیات قرباني ده مونږ کوم ساهود تللی یو چې له سلامونه راغلي دي او موږ وضعیت کتلې وکه دا ده چې د یعنی اثرات چې تل راغلي دي هغه باید په هیڅ رمز تشوي دي اصلا د انتظار وړ نه وي یو خدا مسله ده چې خلک په مجموع کې له دې مسایل سره آگاه نه دي چې دوی به چیرته کور جوړ کی او چیرته آبادی وکي خلک د دې په خاطر باندې چې ډیر وخت په دې وړونو کې یا په استراب مجموع کې هغه کوم اورو یا د وجود د لپاره چې کوم لارې دي هغه و چې پاتې دي نو دوی عمل د ورن جوړ کړی دي اند د دیوژن دوی ډیزات تلفات ویني به خبر دا چې ځنګلونه نشته په افغانستان کې بندونه نشته چې وګړو کې سره شي ځنګلونه نشته په دې اساس یعنی موږ چې دغه غیزې د خلکو باندې متاسفانه په هر سیلاب کې پسلګونه قربانیان ورکو او کورونه خو بسکلی لمنځه وړي د خلکو جایدادونه د خلکو کروندې د خلکو باغونه ارسه لمنځه وړي زه فکر کوم چې په افغانستان کې متاسفانه د دې اقلیم د بدلون اثرات مخکې هم ډیر بد وو ډیر ناوړه او پاینده کې هم زه فکر کوم چې ډیر بد او ناوړه اثرات وو
دا سیلابونه یادونه خو موږ تاسو وکول چې سیلابونه ډیر خلکو ځپل او سیلابونه راغلل کورونه مړان کړل انسانانه مو وژل د وچکاله اړه سره کوم ته د تاسو ته مشخص معلوم دي چې د افغانستان کوم سیمه د سیلابونو ډیر خطر لاندې دي او کوم سیمه د وچکاله له سخت خطر سره مخ دي؟
نو طبي خبره ده چې هغه سیمه چې حالت او به نشته، یعنی بندونه نه دي جوړ شوی چې او به د باران او د سیلابو کې ذخیره شي او خلک بیا امو وبونه زراعت د فار استفاده وکړي. اوس خلک په مجموع کې حتی په هر سیمه کې چې تلال شي خلکو عمیق څاګانې ویلې ځمکه نه غلاندې او به چې هغه باید اسکلو د فار استفاده وشي یوونه زراعت په رابطه باندې استفاده کړي. نو مجموع کې یعنی تقریبا موږ چې بغلان ساحه ولیدې نسیر امزه په لسه ای ټول ورسوالي د وچکاری د سره مخ وي د مشکل سره او جنوب د افغانستان د وچکاری د مشکل سره جدي مخ ده. نو همداسې په غرب د افغانستان کې ډیری ولایتونه داسې دي چې هغه دښتې دي، هغه ته د اوبو لپاره د ذخیره کول لپاره کوم سیستم نشته. نو طبیعي خبره ده چې یک باران کیږي، عادي باران هم په وخت سیلاب باندې اوړي او د خلکو لپاره ډېر زیات تلفات اوړي. خو د کښت لپاره د زراعت لپاره متاسفانه رښتیا هم چې افغانستان په د وخت بحران سره د وچکالۍ له امله مخ کېدونکی ده، او کدی دي په رابطه باندې حکومت او نړیوالې ټولنې نړیواله ټولنه او مؤسسات په شریکه کارونه کې افغانستان به متاسفانه پاینده کې ډېر بد
تاوان ور. ما جواد صاحب مدقیق صاحب سکل د طالبانو له خوا یو پلاوی په دې کاپ نوښته مغونډه کې ګډون کړی دی. په داس حال کې چې د نړۍ ټول هیوادونه د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر رسمیت نه پیژني، دغه هیئت چې کاپ ته لار ده فکر کوي او څلور استور راورني به ولري د افغانستان لپاره؟
اروبزه سپلومري سر کې خدا ښه خبر ده چې حداقل ورسره درې کلونه نړیوالو د فرصت برابر کړي د موجوده نظام کسان په دې غونډه کې ګډون کوي، دا ښه خبر ده. ولې یو شی باید موږ په نظر کې ولرو چې دا د افغانستان عضویت په نه تنه د اقلیم د بدلون په کنوانسیون کې بلکې ټول نړیوال کنوانسیونونه چې افغانستان په تیر وخت کې د سره پابند او غو امضا کړي دي د افغانستان عضویت په تعلیق کې ده. رسمان پر رسمي غونډو کې سکه عمومي غونډې دي افغانستان ته اجازه نه ورکول کیږي. غوزه تر ډیره ګومان کوم صدا یو فرصت ته برابر کړی ده ترڅو موجوده نظام ولاړ سي د دې کانفرنس په حاشوي غونډو کې خپل نظریات یا خلکو سره خبري وکړي ترڅو د دوی خپل آگاہی پورته ولاړ سي او هغه کوم اړین تغیرات چې په پالیسیانو کې موجود دي وسفیلن په هواد کې په افغانستان کې په وو کې تغیرات راولي ترڅو خپل دوی خپل هغه اصلي عضویت دوباره بیا پیل کی یا راژوندای کی او په دې غونډو کې شرکت وکړي. ګومان کوم چې مستقیم اثر خو ډیر زیات نه لري، ولې ګټه دا ده چې د مسلې د اقلیم د بدلون څخه کوم منفي اثرات دي، دا باید په دې کانفرنس په حاشوي غونډو کې خصوصا هغه غونډې افغانستان لپاره ډیره مهمه دي چې هغه په د افغانستان په یعنی په دا ریجن کې مطرح کیږي. په غونډو کې شرکت وکړي، خصوصا یو مختلف فورمونه لري، یو فورم د سازګاری لپاره یو فورم لري او د ورستپاتې وادو فورم د افغانستان تکچيري جزاور کی الته ولار سي شرکت کی او زموږ د هواد ستون زیالته ماتره کی په وخت محل کې به کېدای سي چې د افغانستان ته ګټه وکړي. ولې په مجموع کې کچېر نړیوال غواړي پر اختیا هم افغانستان سره سي یو تقریبا په نړۍ کې له پلاسو ډیرو زپلسو هوادو کې سي د اقلیم له تغیر سره مواجه د غواړي کومک وکړي، باید په نړیوالو سازمانو باندې فشار راوړي ترڅو یو وی وکړي سي د افغانستان نمائندګي وکړي په داسې مجلسو کې او د افغانستان لپاره چې کوم په تیر وخت کې کوم پلانونه د اقلیم د بدلون لپاره مطرح شوی وو او د غو د تطبیق لپاره و زمينه مساعده ده، چون خو جګړې وي جنگ او امنیت نه وو په یوهات کې موثر کارونه نشو کېدلای. ولې اوس هدا اقل هغه اړخ اصلاح شوی ده، ولې بل ستون زده ده چې اوس د افغانستان د موجوده نظام غاګ څوک نه اوري. نو دغلته باید نړیواله سازمانونه خصوصا ملګری ملتونه باید یا یو د یو منځګړي نقش باید ایفا کی او د افغانستان نمائندگی په درست شکل باندې وکي ترڅو په افغانستان کې هغه سکتورونه چې هغه د اقلیم د بدلون له منفي اثراتو نه ډیر زیات اغیزمن دي او هغه خطرات چې فعلاً موږ په هیواد کې لرو د غولو لپاره منسجام عملی او دسه پلانونه چې زموږ خلکو زموږ هیوادوالو ته قوت ورکي توانمندي ورکي او دوی د اقلیم له بدلون منفي اغیزو سره سازګار کی.
او پوه شو ملکه سره جواد صاحب تاسو فکر کوئ لومړیتوبونه څه دي که مثلا کاپ غونډه کې داسې پریکړه وشي چې د افغانستان سره مرستي وشي ستاسو موندنې څه ښایي لومړني څه کارونه دي چې باید د افغانستان لپاره وشي چې هغه په لنډ مهال کې دغه اقلیمي کوم ناورینونه چې رامنځته شوي دي د اقلیم د بدلون له وجې نه دا پیراف شي؟
د لومړیتوبونه په نظر کې ونیسو د شک مستوره خبر خدا ده چې په افغانستان کې دیننه باید یو داسې یو کانفرنس یو داسې یو سیمینار په دې رابطه باندې ونیول شي چې په ګزمو خپل هوادوال چې د رابطه په هواي له په لري متخصص دي هغه د حکومت سره او دلته موجود مؤسسات او ادارو سره کینی او په ګډه په دې مسله بحث وکي او اوی لومړیتوبونه وټه کی چې دا اول د دوم د درېم ځینې مسایل داسې دي چې هغه د خلکو سره مستقیم کومک دا خو طبي خبره چې اوسم روان ده او انده کې به مثلا کوم وچکالی وی طبي خبر د خلکو کروندې به متاثر کیږي نو خلکو ته نغدي پیسې بیا دا 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 د اوس د پاره یا د لن محل د پاره خدای او حال کېدل شي مګر په اوږد محل کې دا حل نه ده. اوږد محل حل باید وسنجول شي چې په کې مثلا د زنګونو کینول دي دا رقم ته د بندونو جوړول دي دا د سیلابونو او د بارانونو اوبو ذخیره کو او بل اخر د اقلیم د بدلون پر نتیجه کې کوم وچکالی را روانه ده حتی د چکلو اوبو د کمښت بحران سره ټول هواد او خاص توګه زمونږ پلازمینه کابل مواجهه ده. د رابطه باندې یونیسف او نورو ادارو هم راپورونه خبر کړي دي په دې اساس یعنې دا مهاله زمونږ چې کوم لومړیتوبونه دي هغه رابطه باندې باید نړیواله ټولنه د افغانستان د حکومت سره او د ملګرو ملتونو د ادارو له لارې مرسته وکړي په هیواد کې بندونه جوړ شي د ځنګلونو د کینولو او د ځنګلونو ساتلو لپاره یو پروګرام سیستم رامنځته شي نو دا زمونږ هغه اولویتونه دي چې باید
جواد صاحب تاسو چې د پکلو بندو کې له خلکو سره پاړی کې مرسته ویشي او یا د کله چې سیلابونه راځي یا نور طبي پیښې ګټ تاسو مرسته خلک څومره د دینه خبر دی چې دا وچکالی یا دا سیلابونه ولې دلته پیخیږي څومره دوی په هواي شته څومره دوی د اقلیم د بدلون دغه نړیوال کړکیچ نه با خبره دي
دغه موضوع ته اصلا خلک یعنی اټس نو په هواي باندې رابطه نه لري متاسفانه دا هم یو ضرورت ده موږ باید په تلویزیون کې باندې رابطه باسونه ولرو په رادیوګانو کې هم داسې خبرونه کې مختلف خبرونه کې خلک چې کلم طوفان راځي کله وچکالی له عمل او سیلاب راوځي د سیلاب د کنټرول لپاره موږ بندونه نه لرو نه خلک دا یو الهي عذاب بودی دا د خدای عذاب چې په موږ باندې راغلی تر دې ور اخوه په دې رابطه باندې د خلکو سره هیڅ په هوای نشته چې اصلا موږ کولای شو دا سیلابونه مهار کو دا کنټرول کو په نور دنیا کې دا مهار شوی دی یا کنټرول شوی دی هغه سیستمونه موږ راوخو او په غو باندې موږ کار وکړو نو دا چې سپونځه یعنی شتدي په هوی پر اړیکه باندې په کار ده چې موږ کار وکړو خلک کوو ځکه ډیر کارونه کېدل چې خپل خلک وکړو
ام دا پښتنه د ضرورت لم جواد صاحب ام دا زما پښتنه او چې یو حکومتونه دي یو مرستندوی ادارې او دغه ټولنې دي دوی کار کول شي د خلکو په هوی خلکو سره څه مرسته کولای شي
ډیر مرسته کولای شي دا اوس موږ په جنو ساحو کې ا لیدلې دي چې خلکو په خپل لاس په ډیر کم مصرف باندې دی وبو دی راي سارول او دی وبو دی ساتلو دی لپاره د سیلاب مخنیوي لپاره کار کړی دا موږ په ډیرو ساحو کې یعنی د نمونی لرو په شنوارو کې په یو تنګ دره و ډیر کم مصرف کې حالت خلکو په خپل غخ باندې بند جوړ ک اوس حالت دی سیلاب هم کې ذخیره کیږي باران هم کې ذخیره کیږي زه فکر کوم که زمونږ ولس پوه شي په دې قضایو باندې خپل مرټ باندې د اشر لاره په خپل مصرف په خپل لګه باندې ډیر کار کولای شي.
مننه مدقیق صاحب، همدغه پوښتنه تاسو ته کوم، خلک د اقلیم بدلون په د اغیزو کمولو کې څومره ست کولای شي؟ تاسو موافق یاست د جواد صاحب سره چې خلک هم کولای شي چې یو څه وکړي؟
زه بالکل موافق یم له جواد صاحب سره، ولې وړم مخ لکسي اشاره ته مخکيني سوال ته وکم. په تیر وخت کې ګورې د افغانستان کې د اقلیم په د بدلون سره د مبارزې په برخه کې ډیر کارونه شوي دي. زه او ریفرنس تاسو ته درکوم او نورو ادارات په دې برخه کې کار کوي. د افغانستان یو راپور د 2009 کال کې خپور شوی دی. افغانستان د سازګاری راپور د اقلیم له بدلون سره، غو انګلیسي نوم یې ده National Adaptation Program of Action for Climate Change. په دغه کې د افغانستان کې هغه آسی زیانمنون کې یا آسی پذیره سکتورونه مشخص دي، دې ته بیا دوباره ضرورت نشته چې اوس په دې باندې سره کار وشي. په هغه کې ډیر واضح وایي چې په افغانستان کې هغه لومړی سکتور سه ډیر زیات آسی پذیره دغه د اوبو سکتور ده په مجموع کې. دی اوبو سکتور دوم دی کرنې یا زراعت سکتور ده، دریم دی ځنګلو او د څړځایو سکتور ده، او هغه د اقلیم خطرات هم په دې کې واضح شوی دي چې کوم خطرات مکتمه واجی دي په افغانستان کې. سی اول خطر په افغانستان کې وچکالی ده، دوم سیلابونه دي، به وخت ورښتونه دي، او د حرارت د درجه لوړوالی ده، یخ سپې دي د کال په موسمو کې مختلفو موسمو کې راځي. یعنی دا ټول واضح دي. په دې کې یعنی د خلکو په هوا یا د خلکو ونده د اقلیم د بدلون له مبارزې سره ډیر مهم او ډیر زیات حیاتی ده. کچیر موږ د خلکو په هواي پورته کو او په کې په دې راپور کې اسما مخ کې اشاره ورته وکړه، دوه پیشنهاد د دولت ته ورکړي په وخت کې او هم نړیوالو مؤسساتو ته ورکړي چې کچیر غواړي تاسو په افغانستان کې د اقلیم له بدلون سره منسجمه او درسته مبارزه وکړي او د مشکل ته د پای ټکی کېده یا هدا اقل هغه منفي اثرات راکم کړي، دوه برخه ورته پیشنهاد کړي وي. یو افغانستان کې د اوبو د استعمال او مؤثریت په برخه کې باید کار وسی په مجموع کې، کدا اوبو په کرنه کې دي، که په مالداری کې دي، که په صنعت کې دي، که په روزمره په کورو کې استفاده کېږي، په دې کې باید مؤثریت راوړو، خصوصا د اوبو لګولو یا آبیاری په برخه کې. دوم پروګرام چې ورته ویلې په افغانستان کې په مجموع باید ملي پروګرام دی د اوبو خور د تنظیم یا د آبریزو د تنظیم، باید ډیر ملي پروګرام باید تر لاس لاندې ونیول سي. موږ په لوړو ساحاتو کې اوبو مدیریت کو ترڅو وکړای سو د سیلابو او د دې سره په څنګ کې خلکو ته د کار زمينه او د په نتیجه کې موږ فقر هم کمولای سو او خلکو ته توانمندي ورکو سي د اقلیم منفی یا اغیزو سره مبارزه وکي. په دغه ټولو کارو کې د خلکو ونده ډیره اړینه ده، او د خلکو د عامه خلکو د مشارکت او د غوی له ونده پرته زه ګومان کوم چې هیڅوک په افغانستان کې موثر کار وکړي سي. البته د دولت مسولیت مشخص ده، د نړیوالو مؤسسو هم، ولی په ټولو کې اړین ده چې زموږ خپل خلک او هیوادوال باید په دې کې لاس په کار سي او خپل ملاوي وتړي ترڅو دغه که تاسو ما اشاره وکړه په دې کې عملی کارونه وکړي.
خب یو خو مدقیق صاحب د کاپ غونډي او د نړیوالو ټولنو په خوانه ژمنې دي، یو هم د دچ پراتلونکو کې باندې ژمنې کوي او دا کار وکړي، دا اوسنۍ غونډه نستاسې څه تمه هیله شته؟
وسنۍ غونډه نه خو تم یو هیلی ډیری دی، هر کال تم یو هیلی ډیری وی، خو خصوصا په دې کې د ما یو د هیله زیاتیږي او تمام وچتیږي چې په دې کې هغه ساحوي باسونه کیږي لکه ریجنل فوکس چې ما مخکې اشاره ورته وکړه، چې په کې مرکزی آسیا چې افغانستان په کې شامل ده، په مجموع کې دغه هیوادونه خپل غاګل ته وچتوي. کچیر د افغانستان حیات په کې ګډون وکړي ونه کی په مجموع کې دغه ملکونه سي په مرکزی آسیا کې دی، هلته خپل غږ چتوي سي، او د افغانستان او په مجموع کې د منطقې لپاره اغه کوم مالی میکانیزمونه چې د اقلیم د بدلون سره په نړیواله کچه باندې موجود دی لغونه په معاصره شکل باندې استفاده وکي. دومره خبره دا ده چې په دې غونډه کې دغه د اقلیم د بدلون سره کوم مالی میکانیزم تعهد په تیرو کلو کې شوی وو په دې باندې بیا باس کیږي او په دې باندې ډیر زیات باور یم چې په دې باندې تمرکز وسی او ملکونه به هم په دې باندې رضایت وخی موافقت به وخی ترڅو هغه مالی میکانیزم سدا هغه قوي وساتي او دغه ځانمنونکو هیوادو ته په آینده کې هغه کومه اړینې مالی مرستې سدي چې هغه د دوی خپل ملي پروګرامونو لپاره باید ورکړي. البته یو خبره مسلې ته اشاره کوم چې آنی کومکونه سدي مؤسسات له خوانه کیږي دا یو څه مؤثریت لري ولې په اوږده مهال کې دا د حکومتونه نه دي چې په مجموع کې د اقلیم بدلون سره مبارزه وشي. د دې لپاره باید دولت په مجموع کې موجوده نظام په مجموع کې باید ملي پروګرامونه تر لاس لاندې ونیسي او د دې لپاره مالی میکانیزم په نړیواله کچه باندې وجود لري سیستمونه شته او افغانستان باید د دې توانمندي پیدا کړي ترڅو هغه غټې مرستې چې په دې ساکه په نړیواله کاشه باندې شتون لري هغه افغانستان ته راجلب کی او د دې ملي پروګرامو د تطبیق لپاره باید عملی ګامونه تر لاس لاندې ونیسي.
مننه. جواد صاحب تاسو اشاره وکړه چې د نورو ولایتونو سربیره د افغانستان پلازمینه د اقلیم د بدلون څخه ډیره اغیزمنه شوې. تاسو یو بوت اشاره وکړه د افغانستان پلازمینه کابل یو بل ستونزې سره چې یو بل ستونزې سره چې مخ ده هغه د هوا ککړتیا ده. اوس ژمی راغی خلک به بیا د ډبرو سکارو سوځي خلک به بیا ټایرونه سوځي خلک به بیا پلاستیکونه سوځي خلک غریب دي څوکي څنګه کولای شي چې مثلا د کابل خار دغه دود لوګي چې دومره راټیږي چې خلک نفس نشي سي خلکو سرطانونه پیښ شول خلکو ته د سږو مشکلات پیښ شول په دې برخه کې تاسو څه کړی یا تاسو کوم سفارښتنه لرئ چې حل لاره به څه وي اوس ژمی راغی؟
نو ډیره مهمه خبره خدا ده چې موږ د خلکو سوینځي څنګه حل کو. خلکو واقعا د فقر او د بیکاری لامره کاغذونه پلاستیکونه ربر دا سوځي او طبي خبره چې هغه هوا کړی نو د دې لپاره خو سپارښتنه هم ده چې موږ وې ته د لرګوی د استفادې یا د عقل د برق په وسیله باندې د بخاري څخه د استفادې یو هغه وکړو سیستم جوړ کړو. خو هغه موږ ګورو چې متاسفانه یعنی هیڅ نشته. نو زمنګ دولت نړیواله پرسمه پیژندل دي چې قوي اقتصادي یو ملاتړ ووسی چې خلکو لپاره او نه هم متاسفانه نړیوال مؤسسي یوازې وړو وړي چای برادا ورکی چې دا اسې په وګو کې د لوټي خودل او بیا په باندې پر وتل دي. نو زه فکر کوم چې یانه دا یو جدي بنیادی ستونزه ده. په دې رابطه باندې باید نړیواله ټولنه هم قوي کارونه وکړي او د افغانستان د حکومت هم دا مسولیت جوړیږي چې په دغو مسایلو باندې بحثونه وکړي. منګه خو ګورو بحثونه په دینو قضایو باندې کیږي چې هغه ډیر ژور او عمیق نه دي. په کار دا ده چې د خپل ملت د ژوند د آینده لپاره د آینده نسلونو د ژوند په دې رابطه باندې موږ بحثونه وکړو او مستوی کنفرانس
جواز تاسو ویل چې بحثونه کیږي هغه ډیر ژور او عمیق نه دي. منظور نیم پونه شوم
یعنی څه ساتي مسایل باندې بحث کیږي چې دانن ما اوبره ده په کوم ځای کې ریاست کې دا خبر شوی و چې د مامورین راځي نو باید کارمندان لونګي باید ولري. یعنی کوم ټول ملت تمن اکثر خلک لونګي لري او کله ټول لونګي په سر کېږي د فقر د بیکاری د لوګي د وچکالۍ دغه سي وجون کې دغه چي دي عوامل چې موږ ټول نور سره مخ ده دغه پر اړیکه باندې خدا حل نشي رامسته کولای. په کار ده چې موږ انمي باسونو وکړو واقعي باسونو وکړو او ستونزې چې دي هغه په صحیح توګه راوځ پړو او په دې باندې د ټول ملت په ساته باندې متخصصین هغه د تیر نظام خلکو او د افغانان دي د موجوده نظام دینه نه کوی خلک نړیوال ټولنه ته وایي تاسو متخصصین راولېږي او په دې رابطه باندې موږ جوړ باسونو وکړو. به انده چې د تیر حکومت هغه پالیسیان چې مدخل سره ورته اشاره وکړه پروګرامونه نه وو اگر واخلي هغه ته ادامه ورکړي هغه سره وغځي ځکه چې دا خو اوس انقطاب کراغلی ده. په کار ده پروګرامونه موږ مخکې
مننه جواز پوه شوم ډیره زیاته مننه د چاپریال ساتنې د ملي ادارې په خوانې مرستيال عبدالولی مدقق صاحب او د احساس خیره مؤسسې مشر عبدالفتاح جواد صاحب ډیره زیاته مننه چې په خبرونه کې موږ ګډون وکړو او د عامه پوهاوي برخه کې مرسته وکړه ډیره مننه کوو دا
د 2023 کال د نومبر 28 نیټه ده. د دې شته حقوق پرونه ته خره غلاس په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم رپورټونه او مرکه خبرو. زه وحید فیضی
سلام فرخنده پیمانی هستم. در برنامه این هفته 30 دقیقه در مورد نگرانی های امنیتی در افغانستان و پاکستان و دورنمای نصاب تعلیمی و تحصیلی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان با مهمانان برنامه صحبت میکنیم، اما نخواست توجه کنین به چند خبر. منابع محلی در ولایت بغلان گفتند که افراد مسلح ناشناس شب گذشته وارد یک زیارتگاه در مرکز ولسوالی نهرین این ولایت شده و کم از کم 11 نفر را با ضرب گلوله کشتند. ارباب نقشبندی، یک باشنده محلی، روز جمعه 22 نوامبر به صدای آمریکا گفت که این افراد از پیروان طریقه تصوف بوده و آذان در هنگام عبادت توسط افراد مسلح در زیارت منصوب به سید پادشاه آقا هدف حمله قرار گرفتند. نقشبندی افزود که مردم محل زمانی از این رویداد باخبر شدند که برای ادای نماز صبح به زیارتگاه رفتند. مسئولیت این حمله مسلحانه را تا اکنون فرد و یا گروه بر عهده نگرفته و طالبان نیز تا حالا در این مورد چیزی نگفتند.
د خبر پختونخوا په کورمکه د پنځشنبه پر ورځ د وسلوال په برید کې د یو شمېر مسافرو تر وژل کېدو وروسته د کورمې یو شمېر اوسیدونکي وایي معترضو خلکو له پارچنانه د باندې د احمدزیو او ملیخېلو ترمنځ د پوځ امنیتي پوسته سوځولې ده. دوی وایي چې ګڼو خلکو په پارچنار کې د باب کورم په نوم دروازې ته هم زیان رسولی دی او په دې ښار کې د پاکستاني ملیشو ځینې تاسیسات سوځولې دي. په کورمه کې د نامعلومه کسانو لخوا د وژل شویو شیعهګانو د جنازې لمونځ د جمعې په ورځ د نومبر په 28 ادا شو. په کورمه کې د پنځمې په ورځ د مسافرو د لیږدونکو موټرو پر کاروان په برید کې لږ تر لږه 240 کسان وژل شول. په دغه برید کې د شپږو ښځو په ګډون 40 کسان ټپیان دي.
کرملین امروز جمعه اعلام کرد که تحریم های جدید ایالات متحده آمریکا بر بانک گازپروم روسیه تلاشی از سوی واشنگتن برای جلوگیری از صادرات گاز روسیه می باشد، اما افزود که برای آن راه حل پیدا خواهد شد. دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت مالی ایالات متحده آمریکا با نشر اعلامیه روز پنجشنبه 21 نوامبر گفت که تعزیرات جدید شامل بانک گازپروم روسیه که پیش از این تحریم نشده بود، 50 بانک دیگر، 40 نفر از کارمندان امنیتی و 15 مقام مالی روسی می باشد. وزارت مالی ایالات متحده گفته است که بانک گازپروم مجرای روسیه جهت خرید تجهیزات نظامی برای جنگ علیه اوکراین است و حکومت روسیه از این بانک برای پرداخت معاش سربازان خود نیز استفاده می کند. پیش از این کانادا، استرالیا، نیوزلند و بریتانیا بانک گازپروم روسیه را تحریم کرده بودند.
او د امریکا متحده د انکشافي نړیوال اداره یا USAID وایي چې افغانستان باندې د اقلیم د بدلون د اغیزو د کمولو د هڅو په لړ کې په فام کلری چې تر 200 پورې بازګران ته د اقلیم بدلون اړوند مسلو په اړه روزنه ورکړي. یو سیټ وایي چې افغانستان په نړۍ کې د اقلیم د بدلون د اغیزو څخه تر ټولو ډیر زیانمنونکي هیواد دی. په ورته وخت کې ملګري ملتونه وایي چې افغانستان د نړۍ په هغو لسو هیوادونو کې شامل دی چې د اقلیم د بدلون د سختو اغیزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا د یو راپور له مخې پر افغانستان باندې په دې وروستیو کلونو کې د اقلیم د بدلون اغیزې ناڅاپي سیلابونه د راوتلو او اوږدې وچکالۍ او د تودوخې درجې د زیاتېدو په څیر راڅرګند شوي چې د دغې ادارې په وینا ورسره د تودوخې درجه لوړه شوې او اوبو ته د خلکو د اړتیا هم ډېره شوې ده. افغانستان، پاکستان او سیمه کې د امنیتي او سیاسي وضعیت په اړه د خبرونه لمرمه د پاکستان سنا په خاني غړي افراسیاب خټک صاحب سره خبرې کوو.
آقای خټک، خیلی خوش آمدین به برنامه.
تشکر، زنده باشید.
مننه خټک صاحب.
قسمی که در خبرها هم شنیدین، شب گذشته شماری از نمازگزاران در یک زیارتگاه به ضرب گلوله در افغانستان کشته شدند. از سوی هم در این اواخر پاکستان شاهد ناامنی‌های بیشتر بوده. شما وضعیت افغانستان و پاکستان را در کل چگونه بررسی میکنید؟
مننه. تاسو رښتیا وایئ، په افغانستان و پاکستان دواړه ځایونو کې امنیتی مسائل زیات شوي دي، او دا خصوصا چې کرنه طالبان په افغانستان کې په واک نیولو کې بریالي شوي دي. هغې نه وروسته پاکستان کې هم طالبانو نفوذ کړی دی. البته دلته پخوانه موجود وو، ځکه چې طالبانو نوسط جوړ شوی پاکستان کې دی او پاکستان پاللی دی، نو دا مسله دلته پیدا شوې ده. او پرون دلته کورما کې ډېر لوی واقع شوی ده چې په دې کې تقریبا 50 کسان وژل شوي دي او اتیاو خوښه زخمیان دي، ټپیان دي. نو نن په پارشینار کې د جوبې د لمانځنه وروسته ټول ولس راوتلی وو، او اوس کورمې کې داسې خبرونه راځي چې د پاسه کورمې او لاندې کورمې ترمنځ یعنی جګړه پیل شوې ده. د پاکستان د فوج لوی درستیز جنرال اسیم منیر په خبر ته تللی دی، مګر تر اوسه پورې دولت هیڅ داسې ګام نه دی اوچت کړی چې هلته کې امنیت تامین شي. او خلک هم په دې خفه دي چې دا خلک جنګیالي خلک نه وو، دوی په لاره تلل د پاراچینار نه، د اهل تشیع پاراچینار نه روانو پیښور ته، او په لاره کې دا خلکو چې دي افراطینو دوی ته مخه نیولې وه او دوی اوژل، نو دوی کې ډېر لوی کشتار شوی دی. نو نن ډېر لوی نارامي ده په ټوله پښتونخوا، ډېره غبجنه.
خټک صاحب، د پاکستان د بهرنی چار وزارت یو ځل بیا پر افغان طالبانو غږ کړی چې د ترهګر ډلو په وړاندې جدي اقدام وکړي. پوښتنه دا وه چې ولې پاکستان د خپلو ناامنیو پراتل پر افغانستان اچوي؟
ارزاده چې پاکستان خپل غلط سیاستونه د پاکستان میلمانه شوي. تاسو ته معلومه ده چې سپینسر وی خالو شو چې پاکستانی جنرالانو همیشه افغانستان کې جنگ ته لمن وهلې ده، او دا جنگونه وو پای تر رسیدلی وی چې کله روسان وو ته افغانستان نه غیر نورستو د جنگ جواز نه وو، مګر دا دوی دلته کې خلک تربیه کول لګلې. نو هغه خلک اوس چې د دوی ورته خ طالبان او بد طالبان وای دي، توپیر کوي طالبانو، نو دا خ طالبان ورته اوس بد طالبانو کې بدل شوی دي. ټول نام گرفته مون پیژنو. نو دا ارزای چې پاکستان یوازې د شکاری چې غواړي چې امریکا او نور هیوادونه په دې جنگ کې شریک کی تر څو چې $100 لاس راوړي، نو هغه د پاره دوی په دې سیمه کې بیا یو جنگ چې دی پیل کړل.
بله، خب آقای خطک، پاکستان ادعا میکنه که قربانی تروریسم است و افراد تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی در داخل افغانستان پناهگاه دارند، اما حکومت طالبان همواره ادعا را رد میکنه. حالا پاکستان به نظرتان چگونه با این مزل رسیدگی خواهد کرد؟
عرض داده چی پاکستانی جنرالان او افغان طالبان دی دوارا یو قسم تا منافقت پدی مانا کهی چې ټي ټي پی سه بیل خلک نه دی، د دې طالبانو سازمان غړي دي، طالبانو د امیر نه بیعت کړی دی، د هغه ترجیح مني، د هغه ملګری دی، هغه سره په افغانستان کې جنگیدلی دي. او بل طرف ته پاکستان تم د معلومه ده چې کله چې امریکایي قواوې په افغانستان کې وي، نو دغه ټي ټي پی پاکستان کې و او پاکستان ورته سیمه پریښې وي. ډیورانډ کرښه سره نږدې و زلې دی و ولسوالۍ د ټي ټي پی تاسو پرلې وی او ټي ټي پی قربتوب کو افغان طالبانو ته، نو پاکستان ورته داسې مې پریکړه وکړه پاکستان دا جنگول په افغانستان کې نو ارزنه چې دا تور لګول خپل سیاستونو خپل غلطیو اعتراف نه کول دا یعنی اصلي خبره ده او پاکستان کې خو جنرال واکې ده پاکستان کې خو دیموکراسي ته قانون ده شکل کې دیموکراسي ده په حقیقت کې پاکستان تر جنرال واکې لاندې دی او جنرال واکې چې دا جنگ د هغه یو قصب دی او جنگي اقتصاد د دوی د ګټې وسیله ده
خټک صاحب د غټول وضعیت چې تاسو په اړه ویلې پاکستان تل امداغه وای چې د ترهګری قرباني دي نو په دې کې بیا د پاکستان غړ سره چې تاسو فکر کوئ دا کوي چې هغه سیمه هم خپل پاکستان ورته پرې خوده وي تازه په یو بل اقدام کې هم د پاکستان د بهرنی چارو وزارت افغانستان لپاره د چین ځنګړی اساس د تحریک طالبان په اړه شواهد سپارلې دي ارزاره
چې دا ټول منافقت ده کنه پاکستان کې اوس هم د افراطیت او د ترګری فابریکې شتري چالانه دي هغه چاپ منحل کړي نه دي لمځه وړي نه دي نو که دوی جیدی وې نو پکار دا چې دا تیر شل کاله په اصطلاح جنگ دی وکړو عملیات وکړل نو دا څنګه جنگ وو چې ترګری زیاته شو یعنی ترګری لمځه یو نو ترګری زیات شو اوس هم پر سیاست نه بدلی دا انفراستراکچر دا ساختار دی تروریزم دا لمځه نه وړي او وای چې نور عملیات کوو دا د دې تش په نوم عملیات کوي ارزاده چې خپل سیاستونه مېز کې نه وړي دا چین ته د اسناد خودل دا منافقت ته اصلا چې تر څو پوری دی خپل سیاست بدل کړي نه وي جدي توګه باندې او دا د ترګری پالنه او د طالبانو بدو طالبانو کې توپیر دا خبرې پریخي نه وي نو زما یقین دی چې دلته امن نشي راتلی او د شخکاری چې پاکستان تصمیم نیسی نیولې دی چې په خوا یوازې د قبایلی سیمه شي وا ډیورانت کرخې سره نږدې هغه یو قسم ته یو حایل ګرځول او افغانستان خپل منځ کې اوس د شخکاری چې ټول پښتونخوا ټول پښتونخوا ایالت چې دی هغه د پنجاب او د طالبانو د واک لاندې افغانستان ترمنځ کې یو حایل پتو غا پاکستانی جنرالان د څخه استفاده کوي او د طالبانو ته سپارل دي
کومه کوم خپل عسکري هر ورځ په داسې بدون کې لمن زیاتو بیا داسن کې د شي چې په اصطلاح تاسو دا کوي چې د پاکستان د پاوز خپل کمی به وسی د هوای چې ورځ تر بلې دی د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې او د عسکري هم په خلال لمن زی
تاسو خبره سم ده دا معقوله خبره ده مګر دوی تفکر داسې نه دی دا په څو کال مخکې چې په خبر کې په مکتب کې ماشومان قتل شول نو د پاکستان یو جنرال اسد دورانی نه الجزیره ټلویزیون پښتنه وکړه چې تاسو خپنی چې تلافات زیاتیږي او داسې کیږي نو هغه ډیر په خونځر دی سره وي وینه دا خو جنگ دی نو د کې خو کولېټرل ډیمیج وینو یعنی جنگ کې خو خلک مري نو ارزل چې دی ما یقین نه دی چې د خبرو ته دومره یعنی عاطفه لري چې هغه دې خبرو ته خپدي هغه خو جنگي اقتصاد ته سترګې دي او تاسو که خیال وي تیرو مودو کې د جنگونو کې 10 میلیارډ نه زیات ډالر امریکای نه پاکستان ته راغلي وي او هغه اوس سره وخت باندې شوې دی غواړي چې هغه بیا پرانسي او یو بیا هغه سلسله ای دمو کې
خب آقای خطک با توجه به نگرانی های موجود در خصوص وضعیت امنیتی در افغانستان و پاکستان چقدر میتونه این وضعیت در دراز مدت تهدید را متوجه کشورهای منطقه بسازه؟
ولی دلتا دیر لوی خطر دی چې سته چې امریکای سفیر ریچارډ هالبروک په 2009 کې ویلیو چې هغه اف پیک لپاره د امریکا سفیر دی اف پیک مطلب افغانستان پاکستان نو دا ښکاری چې اف پیک یو ځل بیا د تروریزم په مرکز بدلیږي او دا خطر ده چې شرکی میانه کې چې کوم تحولات را روان دي خصوصا په عربي نړۍ کې دا غي نورستو هلته کې تروریزم د لپاره ځای نه پات کیږي افراطیت ګرای ته ځای نه پات کیږي نو هغه ټول خلک راضي اف پیک ته نو پاکستان کې هم هغه ټول سخترونه موجود دي او طالبانو په صورت کې پاکستانی جنرالان داسې متحدین لري چې هغه هم سرپرستی کوي د تروریزم نو ما یقین دي چې د سیمې ته لوی خطر پیښ دی او ټول نړۍ نه تروریستان را روان دي او داسې ښکاری چې د امر قدرتونو منځ کې کوم سور جنگ دی نو تو جنگ په یو ځل بیا زموږ په سیمه کې وي لکه چې 1980 کلونو کې د شوروي اتحاد او د غرب ترمنځ
ډېر زیات مننه خټک صاحب په دې خبرونه کې ستاسو له حضور او نظر ورکول
تشکر از وخت ته
تاسو نه مننه
با تمام امراض سرطانی یک مصرف اضافی میاد. خوشبختانه ما که مقایسه کردیم نسبت به کشورهای مساعی اینجا مصارفش خیلی کم هستند.
زموږ کمرې ته ځان خی چې ګوندې د کورنۍ کوم غړی یې پر تلویزیون وویني او پوښتنې ته راشي.
په کوم عمر کې د یوې نجلۍ دپاره د میندوارۍ مناسب وخت ګڼل کیږي؟
این برنامه را شنبه ها ساعت 5 عصر با وقت کابل از ساتلایت و شبکه های اجتماعی دری و پشتوی صدای امریکا مشاهده کرده می توانید.
رواداری نهاد ناظر بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان با نشر گزارش طالبان را به آوردن تغییرات سازمانیافته در نصاب آموزشی و تحصیلی افغانستان متهم کرده و گفته است که محروم ساختن زنان و دختران از حق آموزش توسط طالبان در افغانستان منجر به افزایش میزان خودکشی و ازدواج‌های اجباری و قبل از وقت در میان دختران شده است. طالبان تا اکنون در مورد یافته های رواداری ابراز نظر نکرده، اما در گذشته گزارش های این چنینی را رد کرده و همواره تاکید کردند که حقوق زنان و دختران در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است.
سازمان رواداری با نشر یک گزارش تحقیقاتی میگوید در جریان 3 سال گذشته طالبان به گونه مداوم تلاش کرده اند تا نصاب آموزشی افغانستان را تغییر بدهند و آن را در مطابقت با باورهای سختگیرانه‌شان از اسلام تنظیم کنند. در این گزارش که ناوقت روز چهارشنبه نشر شده، آمده است که در این مدت طالبان چندین مضمون در مکاتب و پوهنتون‌ها در افغانستان را با مضامینی که اغلب نوع روایت و تفسیر خود طالبان را بازتاب می‌دهد، عوض کرده اند. بر اساس یافته های این گزارش، طالبان حتی مضامین مرتبط به فقه جعفری را به فقه حنفی عوض کرده و کتاب های مربوط به عقاید اهل تشیع را از پوهنتون ها و کتابخانه ها جمع‌آوری کرده اند. در این گزارش همچنان آمده است که طالبان به گونه عمدی زنان و دختران را از مکاتب و پوهنتون ها محروم کرده و با صدور کم از کم 70 فرمان و دستورالعمل اعمال محدودیت ها بر زندگی زنان را وضع کرده اند. رواداری می گوید که بخش عمده این گزارش را توسط ناظران این سازمان و با استفاده از پرسشنامه ها و مراجعه به منابع متعدد محلی در 26 ولایت افغانستان ترتیب داده است. یافته های این سازمان نشان می دهد که محرومیت زنان و دختران از حق تعلیم و تحصیل باعث افزایش مشکلات روانی، ازدواج های اجباری و قبل از وقت و افزایش خودکشی میان زنان و دختران شده است.
3 سال است که در افغانستان تبعیض جنسی به اوج خود رسیده. هنوز در این 3 سال در روزهای مکاتب و دانشگاه برای دختران افغانستان بسته است. هنوز دختران افغانستان در خانه های خود عبس هستند. موجودها روز به روز بیشتر می شوند. حتی صدای زنان عورت شمرده می شود. تا به حال سازمان ملل متحد، جامعه جهانی حقوق بشر، پارلمان اروپا هیچ کدام در این مورد موفق نشدند که تغییراتی در افغانستان موجود برند. ما فکر می کنیم که تمام جهان با تمام اینمی برنامه ها هم دست هستند.
طالبان تا زمان تهیه این گزارش در مورد یافته های رواداری ابراز نظر نکرده اند، ولی در گذشته از پالیسی های خود در قبال زنان دفاع کرده و گفتند که حقوق زنان و دختران در مطابقت با شریعت اسلام تأمین می باشد. رواداری می گوید که طالبان با محرومیت عمدی، سیستماتیک و هدفمند زنان از حق آموزش، به صورت آشکار مقررات کنونسیون بین المللی رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را نقض کرده اند که به گفته این سازمان این کار به موجب اساسنامه محکمه بین المللی جزایی می تواند تبعیض جنسیتی و جنایت علیه بشریت محسوب گردد. رواداری از محکمه بین المللی جزایی و دیگر مکانیزم های حقوقی و جزایی سازمان ملل متحد خواسته است تا در مطابقت با وظایف و صلاحیت های قانونی خود به این موضوع رسیدگی کنند.
نگرانی های موجود در خصوص نصاب تعلیمی در افغانستان و دورنمای مسدود ماندن مکاتب و افزایش تغییرات در نصاب تعلیمی مکاتب در افغانستان را با محترم امان الله ایمان، سخنگوی پیشین وزارت معارف افغانستان صحبت میکنیم که همین اکنون از طریق سکایپ با ما هستند.
ایمان صاحب، خبروند تخرق است؟
بیره منان، سلامت است.
بخیر و سید. اولی طالبان در افغانستان پا درسی نصاب که دیر زیاد بدون نوسته ده، دوی اصلی هدف بچه که دیش؟
دوی واضح خبره ده، دوی ایدیالوژی کردنه ده او دوی دیخ پر ایدیالوژی پر رابطه بنده اندیخنی لگی او دیده غد اخبره اولو لپاره پا زور بنده دوی د هرې وسیلې نه کار اخلي. دوی خو اوس پواکې دي، نو کله چې پواکې دي دا یو غنیمت ګڼي چې باید موږ دغه فضا چې مکاتب دي، معلمین دي، امکانات دي، نه څنګه کولی شو د خپلې ایډیالوژۍ د پراخولو او خورولو لپاره استفاده وکړو. په همدې خاطر باندې دوی دې ته نه ګوري چې د معارف کیفیت، د معارف نصاب، د معارف سیالي د نورو هیوادونو سره یا د معارف د وضعیت سیالي د نورو هیوادونو سره په کومه کچه روانه ده، بلکې دې ته ګوري چې دغه سټیج نه څنګه استفاده وکړي. موږ تاسو ګورو ډیر زر د امارت شناسۍ په نامه باندې مختلف کتابونه حذف شول، مختلف کتابونه رامنځته شول او تغییرات راغلل په مفرداتو کې. اما موږ هیڅکله د سیالۍ په رابطه باندې، د کیفیت لوړولو په رابطه باندې، د استادانو د درسي وضعیت لوړولو په رابطه باندې کومه برنامه نه ده لیدلې. علت یې همدغه ده چې هغه دغه برنامه نه ښکاري. دغې په رابطه دوی اندېښنه نه لري، یوازې اندېښنه د دوی همدغه ده چې موږ څنګه کولی شو امارات په خلکو پېژنو، خلکو په دې رابطه باندې تسخیر کړو، ذهنونه تسخیر کړو، راتلونکی نسل ته موږ هغه معلومات ورکړو چې موږ یې غواړو. دغه فکر کوم د ټولو ایډیالوژیکو ډلو لاره ده. په دې اما دا لاره به دومره مؤثره نه وي، مقاومت به وجود لري، ولس د نړۍ سره ارتباط لري، ځوانان ارتباط لري، دنیا هر څه ګوري او ځوانان هم ګوري چې دغه د کیفیت نگانه د هر اړخ معارف باندې څومره بدې پایلې درلودلی شي. اما دوی به خپل کوشش وکړي معارف به اسید پذیره کړي، معارف به معیوبه کړي، خو متاسفانه په کیفیتي وضعیت باندې به د معارف پایلې او اثرات ډېر بدې. افغانستان دغه ناخوا نظام به د معارف دا به نور هم ډېر شاته پاتې.
د بدنون پر طالبان په خپل وسه پر رسمي توګه څنګه دی ویل، خو تر دې مخکې ویل دي چې هر هغه څه چې د دین او عقیدې خلاف دوی مخه نیسي.
ګوره دا خو یو بهانه ده، یو پلمه ده. افغانستان ملت شکر مسلمان دی او پخوا هم دلته مسلمانان وو، عالمان وو، پوهان وو، د ټولو روایتونو د ټولو اساساتو مطابق دغه نصاب جوړ شوی وو. دوی دې مهرباني وکړي دغه د دوی په نظر باندې چې کوم کفري یا کوم خلاف اسلام مسائل ذکر شوی دي هغه دې وکړي. اصلا دا شی وجود نه لري
مخکې درس یو څه په نصاب کې
اصلا خبر امکان نه لري. ما درته یاد کړل چې مخکې هم علما وو دلته، متخصصین وو، د نصاب متخصصین وو، هغه ټول د اسلامي پوهنتونونه فارغ دي، فارغ وو. دوی هغه ریاست لمنځه وړی دي، هغې سره جهان مرسته کوله، د هغې لارې نه زمونږ نصاب هر کال اصلاح کېدلو او ډېر ښکلي تغییرات پکې راغلي وو، هم له کیفي اړخه هم له کمي اړخه. فرزنده مثال درته وایم، د هنر په نوم باندې مضمون، د فرهنګ په نوم باندې مضمون، د مدني زده کړو په نام باندې مضمون. په دې کې د اسلام سره د مخالفت څه دي؟ د شاګردان لاخه په مدني اخلاقو باندې سمبالوي، د هنر په رابطه، د نړۍ په رابطه، د تاریخ په رابطه باندې. او د دوی مسائل ډیر کوچونی دي چې هغه په نن وخت کې حتی د مسلو په رابطه یا اندېښنو په رابطه باندې نه شمېرل کېږي. خو دوی هغه استکۍ او خپل امارت شناسي فرزن فکر وکړي داسې یو مضمون ته به څه ضرورت وي. خو شاګرد دې پیژنې چې دا هغه امارت چې تېره ورځ یې دوه کاله مخکې په ما باندې انتحاري برید وکړو، او زما ورور یې، زما خور، زما د خور غوښې، زما د ورور غوښې په هوا کې واله تېرې بریدونه دراسه. نن هغه راغلی ما دپاره د ایډیالوژۍ په توګه باندې، یو د قهرمان په توګه باندې، په زور
بزرگ باندې ما ته پیژندل کی زه فکر نکوم چې دا نتیجه ولې دا معرف کې ډیر زوبه. ایمان، حذف مزامین مانند حقوق بشر، تعلیمات مدنی و مزامین مربوط به فقه جعفری و بر علاوه تدریس تنها فقه حنفی در مکاتب ولایت‌های شیعه نشین، چه تاثیرات و پیامدهایی را بر دانش آموزان و در کل مردم افغانستان بر جا می‌گذاره به نظرتان؟
خب تاثیراتش میدانیم و می‌بینیم روزمره که همه روزه ما اخبار پیشرفت معارف نمیبینیم. ما کدام رقابت شاگردای افغانستان با جهان، با شاگردای جهان در فروم های جهانی، در مسائل تعلیمی جهانی نمیبینیم. شما قبلا میدیدین هر سال یک شاگرد ما در ریاضی اول نمره میشود یا سوم نمره میشود یا اشتراک میکردن. مکاتب ما روزمره با کامپیوتر لب ها وصل میشدن، کمک های صورت میگرفت، معلمین آموزش ها فرا می گرفتن و روز به روز سطح معلمین بسواد، کم سواد کمتر شده می رفت و معلمین مسلکی شده می رفتن. در این سه سال شما چی دیدین در این رابطه؟ هزارها بس تنقیس می شود و به ملاها داده می شود، از امکانات اونها دزدیده می شود، زدوده می شود. و فضای معارف یا فضای مکاتب قسمی است که اصلا بسیاری یا برقابت نمی ماند روزمره، یعنی اونا فقط به نام این روند جریان دادن تا زنده باشد، تا جهان بیشتر ما را مورد نقد قرار ندهند. ولی در عمل می‌بینید همه امکانات به مدارس داده می‌شود، ملاحظ فرضاً 80,000 زن معلم اونا بستایشان از بین بردن. این در حدود 1,00,000 بست به معلمین، بست معلمین به ملاها دادن، امکاناتشان هم داده می‌شود. عملاً امی مکاتبی که زنها در او تدریس می‌کردن این تعطیل هستند، 2.5 میلیون دختر به مکتب نمیدن. و شما میبینید که اطفال مکتب خودکشی میکنن، از سیالی ماندن، از رقابت ماندن. و میبینید که بهترین مراکز تعلیمی
بروز مسعود شده میروه. دا سید چې د انجونو په زکرو باندې شپږم ټوګنه پورته دی بندیز لګول شوی دی، خو کچیرته د سیستم موړ نه وي، یا مثال د دوی لپاره قابل نه وي، نو ول د درې کله وشل چې دا سیستم مخته روان دی، لکه په مکتبونو ته ځي درس وایي.
ګوره د افغانستان خلک خو د دې لپاره چې اولادونه با سواد شي په دې رابطه له ستونزو سره مخ نشي، متاسفانه هلته یو نظام قابض دی چې دوی ټول حقونه اخیستي دي. نو دوی مدنی غږ نشي جګورای، دوی هر وسیله نه دیږي، کوچنی وسیله نه هم استفاده کوي تر څو کولی شي اولاد با سواد شي او مکتب ته ولاړ شي. دا خود هر پلار غوښتنه ده، هر مور پلار غوښتنه ده، ځکه دوی خود نظام پوره نه اوس متاسفانه نشي درېدلای. مشکلات هلته یو نظامی نظام راغلی دی، کوم مدنی نظام نه دی راغلی. اما دا چې دوی د اولادونو د آینده پر اړه باندې کوم اندېښنې لري، هغه ګورو چې روزمره د افغانستان د سرحداتو نه څومره سیر روان دی. هغه د اکثریت خلکو اندېښنې هم دغه د اولادونو د آینده تعلیم آینده ده. او روزمره تاسو ګورئ، زه به یو مثال درکم، په خصوصي مراکزو کې تر ټولو لوی پوهنتون کاردان وو، چې هم یې د شاګردانو سیلاب ورمات وو، هم پکې رقابت وو، هم یې درسونه په لوړه کچه وو، هم یې بهرني استادان وو. تاسو اوس ګورئ، زه خبر لرم، هر ورځ د ملګرو سره دوستانو سره تماس کیو، اغیزه کې کشپېته طرف یو سند کې وغلته اوس لستنه هم نشته دي. او شاګردان اوس هغه پانتون په دې مشکل کې دي چې دوستانو ماشونه نشي پوره کولای. دوی فضا سره مسته کړی دي چې دغه د مکتبونو د رقابت لفظا نه ولويږي، او دوی لستونز سره مخ شته سو په خپل سقوط کوي، ځکه دوی د تشویق او د هغه امکانات چې دوی باید ولري هغه فضای په بنده کړی د ورځ پورز دغه سیالت کې مکاتب او تحصیلي نظامونه په خپل سقوط کوي. او موږ تاسو روزمره ګورو په مکاتب او په پانتونونو کې کوم وضعیت دی، کوم ورځ تاسو کوم برنامه لیدلی چې وزیر د معارف تللی وي، دوی د تشویق کړی وي، چیرته دی او سیالي په لاره شولی وي، کله د مو د کتلې وی چې ځنه شاګردان د بهر ته ترکیه ته یا بل هیواد ته د رقابت لپاره ځي، امریکای ته یا نور هیوادونو ته، اصلا په غیست هیڅ کینې دی او د تشویق کړي او دوی د پښاټه په ولې شي بچانو د افغانستان لپاره نکنامی راوړي، افتخار راوړي. دغه شیخ مونږ نه وینو د سره شاګردان تاسو په خپل حال کې یونیسف ور سره لګیا دی، نور ځنه بینلی مسافر ور سره لګیا دی، ماشال او د سدې لکه یو احسان چې طالبانو په معرف وزارت باندې چي نور خو د دې طرف نه کوم پرمختګ په دې رابطه باندې لیدل کیږي.
بله خب آقای من، با توجه به اینکه بیشتر تمرکز طالبان بر افزایش مدارس دینی است، ببینین فکر میکنم که در اصل هیچ کس به موجودیت مدرسه در افغانستان که همگی مسلمان هستند مخالفت نداره، اما آیا فکر میکنین که تنها موجودیت مدارس دینی در افغانستان با توجه به نیازمندی های علوم بشری و عصری فکر میکنین که کافی خواد باشه؟
نه خیر، ببینید مفردات اسلامی، مفردات مدارس اسلامی قبلا هم در نصاب موجود داشت و اپدیت میشود و مطابق نیازمندی های یومیه به شاگردان از سنف اول تا 12 این مفردات جابجا شده بود و جابجا است. این دروغ است که ما خدا نخواسته نظام تعلیمی را دشمن نظام مدرسه‌ای بدانیم و یا بگوییم که به او توجه نمیشود، از این خاطر اونا بیشتر توجه به مدارس دینی میکنن. این نیازمندی هایشان مرفوع شده بود و اونقدر نیاز است. فرضاً یک شاگردی که انجینری میخوانه، یک شاگردی که طب میخوانه، یک شاگردی که حقوق میخوانه، چقدر که به تسلط باید به مفردات و اساسات اسلام داشته باشن. او در نصاب قبلی هم بود و حالی هم است و باید به مو شکل دوام داده میشد و مفردات درسی نصاب باید با مطابق نیازمندی های روز اپدیت میشود و در این مورد تجربه های جهان باید آورده میشود که ما نظر به امکانات خود ما همساله صورت میگرفت. اما متاسفانه این رقابت این وضعیت ندارد و فقط توجه به مدارس اسلامی و او هم کنه اشاره که فکر میکنم به نیازمندی ها و به هغه طالبای خودشان هم
تشکر
ډیر زیات منم ایمان صاحب ساس له حضور په دې خبرونه کې
تشکر دوستای عزیز قسمه که میبینیم برنامه سی دقیقه هم در همین جا به پایان میرسه
تربیت